د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې موږ نور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اول چې د افغانستان اجرایه ریاست د بشري حقوقو د څار دي داري هغه راپور رد کړ چې د ملي وحدت د حکومت دننه پر یو شمېر چارواکو تور پورې کړی دی چې له بشري حقوقو څخه پراخې سرغړونې کړې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د حقیقت څه دی او انصاف په لټه کې خو لومړی محمد وای سمیم ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام په سر کې د خبرونو سر ټکی. د افغانستان ولسمشر وایي چې په راتلونکي کې به د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې نورې هم پراخې شي. د کندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د دوه غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کې د دې ډلو درې تنه وژل شوي او څلور نور یې ټپیان دي. او د امریکایي ویر فدرالي محکمې یو پاکستانی سړی په اروپا او امریکا کې د حملو په ترسره کولو کې له القاعده سره د همکارۍ په تور محکوم کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي چې پراتلونکي کې به د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې نورې هم پراخې شي. اشرف غنی د خبراتي راورز په کابل کې د هند بهرنیو چارو د وزارت لمرستيال اس جی شنکر سره د لیدنې پر مهال وکړه. اس جی شنکر بیا ژمنه وکړه چې هند به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي او د افغانستان د قانونو د رایستلو په برخه کې به همکاري وکړي. د هند بهرنیو چارو د وزارت مرستيال ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړه چې له هند څخه لیدنه وکړي. د کندوز ولایت امنیتی مسؤلین وایي چې د دوه غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کې د دې ډلو درې تنه وژل شوي او څلور نور یې ټپیان دي. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت امر سید جهانگیر ازادي راډیو ته وویل چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ دا وسلواله نښته تیر مازدیګر شوي. د کندوز امنیتی مسؤلینو په وینا په دې ولایت کې سبان دي درې زره غیر مسؤول وسلوال موجود دي چې کله ناکله په خپل منځ کې دا ډول نښتې کوي. له بلې خوا د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې دغه غیر مسؤول وسلوال له دوی څخه باج اخلي او د دوی ژوند یې تنګ کړی دی. د کورنۍ چارو وزارت څو ځله ویلي چې د غیر مسؤول وسلوالو بې وسلې کول یې د پروګرامونو په سر کې دي خو تر اوسه هم دا ستونزه خلک ځوروي. په زابل کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوبلې په اړه ضد او نقیض راپورونه ورکول کیږي. د چارواکو په وینا په زابل کې د یو ډیر ملکی برمته شوو د خوشي کېدو لپاره چې کله خبرو نتیجه ورنکړه د سې شنبه په سهار عملیات پیل شول. د جمهوریت ریاست دوهم مرستيال سرور دانش په دې عملیاتو کې لسلو څخه د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو خبره کړي. خو د زابل سرپرست ولی محمد اشرف ناصری وایي په دې عملیاتو کې چې د خاک افغان پولیسوالۍ کې ترسره شول تر 500 ډیر د دولت مخالف وسلوال وژل شوی دي چې نیمایي بهرنیان دي. ښاغلی ناصری ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې یوه بهرنۍ ښځه هم ده او یوه بهرنۍ ښځه چې کمانډو جامې لرلې ژوندۍ نیول شوې ده. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د کب په څلورمه وسلوالو یو دېرش کسان پر لویه لار له دوو بسونو ښکته کړل او له ځانونو سره یې بوتلل. او د بامیان ولایت د سرنوالۍ مسؤلین وایي چې یو ځوان هلک او یوه ځوان انجلۍ د زنا په تور په درو وهل شول. د دې ولایت د ښاري سرنوالۍ رئیس عبدالوهاب ازادي راډیو ته وویل چې یاد شوي دوه تنه پرون د بامیان په ښاري محکمه کې د سلسل درو وهلو وروسته له یو بل سره نکاح شول. په بامیان کې د بشري حقونو د مدني ټولنې شبکې مسؤول اسماعیل زکی ازادي راډیو ته وویل چې په دې محکمه کې د بشري حقونو د دفاع هیڅ بنسټ ته بلنه نه وه ورکړل شوې. او اوس هم بهرنی خبرونه. د امریکای وی فدرالي محکمې یو پاکستانی سړی په اروپا او امریکا کې د حملو په ترسره کولو کې له القاعده سره د همکارۍ په تور محکوم کړ. د نیویارک د بروکلین د محکمې قضایي هیئت د چهارشنبه په ورځ د 23 کلن عبد ناصر القاعده سره د مرستو په برابرولو او له ورانوونکي وسیلې څخه د کار اخیستو په خاطر مجرم وپیژانده. ناصر تورن و چې د القاعده د هغې څانګې مشري ورلغاړې وه چې په بریتانیا کې د سوداګرۍ په یوه مارکیټ کې حملې پلان کړې وې. د نیویارک په مترو کې په بمي حملې کې لاس درلود او د کوپنهاګن پر هغې ورځپاڼې د حملې پلان درلود چې د اسلام د ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم کاریکاتورونه یې خپاره کړي وو. دا چې هغه ته بله سزا کله اعلانېږي نه ده معلومه خو د هغه له عمري قید سزا سره مخ دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په سعودي عربستان کې دی او د خلیج هیوادونو له چارواکو سره به له ایران سره د روانو اټومي خبرو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. کیری د چهارشنبه په ورځ د ایران د بهرنی چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره له پرله پسې درې ورځې خبرو اترو وروسته چې په سویس کې یې ترسره کړې مستقیما ریاض ته ولاړ. د دغو خبرو اترو هدف دا دی چې ایران دې ته اړ کړي چې پر دې هیواد د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. ټاکل شوې ده چې کیری به نن د سعودي عربستان د نوي پاچا سلمان سره وګوري او وروسته به د خلیج د همکارۍ د شورا د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره جلا جلا وګوري. د خلیج د همکارۍ په شورا کې سعودي عربستان، بحرین، کویت، عمان، قطر او عربي متحده امارات غړیتوب لري. د اسرائیل په شان د خلیج سنی واکمن هیوادونه هم د ایران د اټومي پروګرام په اړه شک کوي چې د دوی په وینا ښایي هدف یې د اټوم بم تولید وي، خو تهران دغه ادعا ردوي. امریکایي چارواکي وایي کیری به دغو وزیرانو ته ډاډ ورکړي چې له تهران سره یوه موافقه به ایران ته د دې اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلې تولید کړي. په داسې حال کې چې پرون په محکمه کې د 2013 میلادي کال د باسټن په ځغاسته کې د بم چاودنو د قربانیانو د سختو ټپونو جزئیات قضایي هیئت ته وړاندې شول، د چچنیایي الاصله تورن مدافع وکیلانو اعتراف وکړ چې موکل یې دغه حمله ترسره کړې ده. ایویش کلن ژوخار ترنایوف چې په قرغزستان کې زیږیدلی او د امریکا تابعیت یې ترلاسه کړی، که د دغو بم چاودنو چې پکې درې تنه وژل شول او 234 تنه نور ټپیان شول مسؤول وبلل شي، ښایي په اعدام محکوم شي. نوموړی همداشان د پولیسو د یوه افسر په وژلو هم تورن دی. د هغه د مدافع وکیلانو د ټیم مشر جودی کلرک قضایي هیئت ته په دفاعیه کې په دې خبره اعتراف وکړ چې ترنایوف دغه بمونه ځای پر ځای کړي وو. هغې دا خبره په زغرده وکړه چې عمل یې همدای دی، خو کلرک زیاته کړه ترنایوف د خپل مشر ورور تامرلین ترنایوف تر اغېز لاندې راغلی او هغه یې د افراط لور ته بیولی. د هغه مشر ورور له بام چاودنو څلور ورځې وروسته له پولیسو سره په نښتو کې ووژل شه. که د هغه د مدافع وکیلانو دغه ادعا ومنل شي، د سرنایوف د اعدام سزا به د عمري بند سزا ته راکمه شي. او د اوکراین په ختیځ کې په دونیتس کې بیلتون غوښتونکي وایي چې د سکرو په کان کې د تېرې ورځې د چاودنې له امله 3 کان ایستونکي وژل شوي دي. د زاسیات کو د سکرو په کان کې پرون سهار چاودنه وشوه. په کیف کې چارواکو غوښتل چې د ژغورنې ډلې سیمې ته ورواستوي، خو د اوکراین صدر اعظم ارسین یاتسینوک وویل چې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو اجازه ورنه کړه. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کې غواړي بیا هم د خبرونو ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. ولانه خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان اجرائیه ریاست د بشري حقوقو د څار دي داري هغه راپور رد کړ چې د ملي وحدت د حکومت دیننه پر اتو چارواکو تور پورې کړی دی چې له بشري حقوقو څخه پراخ سرغړونه کړي دي. بشري حقوقو د څار دي داري د اسیا د برخې مشر بیا وایي د هغه چارواکو دي چې حکومت ورته اجازه ورکړي چې له بشري حقوقو څخه سرغړونه وکړي.
The Afghan government has allowed these individuals to continue to perpetrate human rights abuses.
په زابل کې د یرغمل شوو 10 تنو له ډلې یو هم خدا بخش دی چې کورنۍ یې ډېره ویرجنه ده.
د هېڅ کس کار نداشت یا دا طالب به د قرضدار یک بندې خدا نه بدای خدا.
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې چې خپل هیواد ته ستانه شي، د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکي وایي پولیس د ټولو افغان کډوالو په اړه معلومات راټولوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو. په حقیقت سره پروګرام کې مو د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو له قماندان سره خبرې کړې دي.
په مسؤلیت د تقریبا 50.2 تنه افغاني او خارجي اتباع نیول سوي دي چې د مخدره توکو تقریبا 3.8 کیلو او 480 ګرام هیروئین او تریاکو 400 شیان نیول سوي دي.
د غراز د انصاف په لټه کې 19 پروګرام هم د خبرونه په ورسته برخه کې درته خبرو. د افغانستان اجرائیه ریاست بشری حقوقو د څار یا هیومن رائټس واچ د ادارې هغه راپور رد کړ چې د ملي وحدت حکومت د نن پر یو شمېر چارواکو تور پورې کړی دی چې له بشری حقوقو څخه پراخ سرغړونې کړې دي. خو بل لور ته د بشری حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت پکار دي چې د دوی د راپور له مخې تورن کسان محکمې ته راکاږي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د افغانستان اجرائی ریاست څرګندوي چې د ملي وحدت حکومت د زور زیاتی د مخنیوي لپاره یو پراخ ملي پروګرام لري چې په دې پروګرام کې دا هم شته چې له بنجانو سره باید ناوړه چلند ونه شي او له هغو امنیتي ځواکونو سره حساب کتاب وشي چې بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي وي. د ملي وحدت د حکومت د اجرائی ریاست له لوري دا خبرې د بشري حقونو د څار ډلې د وروستي راپور په ځواب کې تیره ورځ ناوخته په یوې اعلامیه کې خبرې شوې. دا عبدالله عبدالله د دفتر په اعلامیه کې راغلی دی چې د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ د اتو افغانانو نمونه اخیستې دي چې دوی له قانون څخه معاف شوي دي. اجرایي ریاست څرګندوي چې په افغانستان کې له څلور لسیزو راهیسې جګړې روانې دي، نو ډېر کله پر خلکو تور پورې کېږي او حقیقت ژر نه رابرسېره کېږي. د دې لپاره مخکې تر دې چې تورونه پورې شي دقیقو څېړنو ته اړتیا شته. خود بشری حقونو د څار ډلې د آسیا د برخې د ادارې مرستیال فلم کاین ازادي راډیو ته وویل د دې پر ځای چې د افغانستان حکومت زموږ د راپور له مخې له تورنو خلکو تحقیق وکړي یو ډول دفاع کوي.
With regard to the statement from the office of chief executive Abdullah Abdullah
د اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د دفتر د اعلامیه له مخې موږ خوشحالي شو یو چې په هغو تورنو پسې نه ګرځي چې په راپور کې شته. دا یو ستونزه ده. دغه راپور چې د بشري حقونو ډلې خپور کړی دی له داسې حقیقتونو ډک دی چې د ګڼو مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. دا باید حکومت ته ډېر با ارزښت وي چې له مخې تحقیقات وکړي او دغه کسان چې مسؤل ګڼل شوي دي محاکمه کړي. د هیومن رائټس واچ پر راپور کې چې د سیشن به پر خپور شو د روزګان یو قومندان عبدالحکیم شجاعي، د تخار پخوانی امنیه قومندان خیر محمد تیمور، د پکتیکا د اورګون ولسوالي قومندان عزیز الله، د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور، د تخار د ملي امنیت پخوانی رئیس نجیب الله کپیسا، د جمعیت اسلامي ګوند پخوانی قومندان میر علم، د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس اسدالله خالد او د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق یاد شوی دي. د بشری حقونو د څار ادارې له نړیوالو مرستندوی هیوادو غوښتي دي چې د افغانستان پر حکومت فشار راولي څو دغه کسان چې له بشری حقونو څخه په سرغړونو تورن دي محاکمه ته راکاشي.
و امرل چې د افغانستان اجرائیه ریاست د بشری حقوقو د څار یا هیومن رائټس واچ د ادارې ورستۍ راپور رد کړ چې د ملي وحدت د حکومت دننه پر اتو چارواکو یې تور پورې کړی دی چې له بشری حقوقو څخه پراخې سرغړونې کړې دي. په تورنو کسانو کې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور هم شامل دی. د بشری حقوقو د څار یا هیومن رائټس واچ د ادارې د آسیا د برخې مرستیال فلم کاین په دې اړه چې ولې دوی په دغه راپور کې دغه اته تنه چارواکي نومولي دي ازادي راډیو ته وویل.
The most important thing is these eight, they are excellent examples of the problems
we're seeing. دا یو ټولو مهمه مسله ده چې دغه اته تنه د ستونزو خې بیلګې دي. لومړی ستونزه دا ده چې د افغانستان حکومت دغو افرادو ته اجازه ورکړې چې له بشري حقونو څخه سرغړونې وکړي، لکه محکمو پرته قتلونه، اختطافونه او جنسي تیری، چې دا لومړی ستونزه ده. بل ستونزه هم دا ده چې دغو اتو تنو د بهرنیو پوځیانو له مرستو ګټه پورته کړې په مشخص ډول د امریکا د پوځ او د امریکا د استخباراتو مرستې. د بشری حقونو د څار یا هیومن رائټس واچ د آسیا د برخې له مرستیال سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه نن درته خبرو. له ازادي راډیو سره اوسئ.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. خدا بخش چې له شاوخوا لس ورځو راهیسې د زابل په ولایت کې له مخالفینو سره برمته دی. د کورنۍ غړي او دوستان په کابل کې ویر کوي. د خدا بخش مور له حکومت غواړي چې د هغه د خلاصون هڅې تیزې کړي. زموږ خبریال خان محمد سین په کابل کې دغه ویرجنې کورنۍ ته ورغلی و او د هغو پر وضعیت دا راپور جوړ کړی دی.
خدا بخش یو له هغو کسانو دی چې شاوخوا لس ورځې مخکې له هراته د کابل په لور خوځېدلی و. د خدا بخش د کورنۍ غړي وایي خدا بخش یو عادي دکاندار او د کابل ښار په لیرې سیمه کې له سپین سرې مور، مېرمنې او پنځه بچیانو سره د خاورو په یو زوړ کور کې اوسېدل. د خدا بخش د کورنۍ د غړو په وینا دی سره له دې چې په ژوندانه کې ډېر ځورېدلی و، خو یو بشر دوست انسان و. دوی وایي خدا بخش په همدغه شپو ورځو کې خپله خور او ناروغ خورای هرات ته رسولی او کله چې بیرته د کور په لور ستون شوی په زابل ولایت کې یوې ډلې مخپټو تختولی دی. سپین سرې مور یې په یوه سړه کوټه کې ناسته او رګ زوی پسې کوکې وهلې. دې چې ژړا یې نه ودرېده وی ویل
خدا بخش کس کار غرض نداشت د هیڅ کس دې ګناه بود کس کې یاد دا اولاد بدی یاده د هیڅ کس کار نداشت یا دا طالب بدی غرض دار یک بند خدا نبدای خدا.
د خدا بخش له مور سره په کوټه کې د هغه زامن لوڼې خویندې او ورونه هم ناست وو. ټولو ژړل او فریادونه یې کول. شاوخوا دولس کلنې لور یې په سلګو سلګو خپل پلار داسې یادوه.
پیش پدر خود بسیار زیادی خوشتیم از که حکومت می خواهیم که پدر من زدتر وقت دیاره. پدر من زد پکنه اونو آید گناه نداره.
ده دی غمجن کورنه پناست و کسانو که ده خدا بخش مرمن را معرفی نشوه. پختنه می وکره مرمن چیر تا ده؟ سپینسر زواب را کر.
سلا یالم آیا خونه زیاد سکردیم سیاس درشن سباب برشده گیم آخوز کرده که سره بیابن مرک مکنیم.
د خدا بخش ورونه سره له دې چې ژړغونی وو هڅه یې کوله چې خپله مور او ماشومانو ته تسلي ورکړي او صبر ته یې وهڅوي. د ده مشر رور محمد نومیده او آزادی راډیو ته یې وویل
از زیارات که اومده بودن در تا ساعت 12 بجه روز دیگه تلفنش دسترس بود. بعد از او دیگه تلفنش دیگه خاموش شد تا که اخبار اعلان کرد که 31 نفر در سارت رفت. برادرم که دائم دمیجی بود گاهی وقتی یک دکانی رزق 20,000 یا 30,000 خوراک فروشی میکرد. بعضی امسال کار نشد از مندوی رفته یک بار صبحی رفتم سبزی میورد و یا دیگه میورد و تا بگار اونم رو پاک میکرد و مفرخت. دیگه کارش نمی بود. یک کاراش چی داشت.
زمانو هم وقته چه مخالفین جر تر جر ده دوی پلار را خوش اکلی. دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د دې اسیرانو د موندلو او خوشي کولو هڅې تیزې کړې دي. امنیتي مسؤلین ډاډ ورکوي چې تر اوسه ټول اسیران ژوندي دي. دا چې خدا بخش په کله کور ته ژوندی راستنیږي او د کورنۍ د غړو ژړاګانې او فریادونه به یې په خندا بدلیږي دا به هم معلومه شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په زابل کې د خدا بخش د یرغمل شوي خدا بخش د کورنۍ له حاله خبر شوی چې مور او د کورنۍ ټول غړي ویر کوي او له یرغمل نیونکو غواړي چې خدا بخش خوشی کړي. له بلې خوا د یو دیرشو برمته شو چې د کپ څلورمه په زابل کې وسلوالو تښتولي. د خلاصون لپاره هم افغان چارواکو هڅې انتزې کړي دي. چارواکو ویلي دي چې د دغو یو دیرشو برمته شو د خلاصون لپاره په عملیاتو کې د 500 زیات وسلوال وژلي چې په هغو کې بهرني جنګیالي هم شامل دي. په وژل شو کسانو کې د همت او دایان په نومونو هغه دوه قمندانان هم شامل دي چې ویل کېږي په داعش پورې تړلي دي او درې اونۍ مخکې له موټرو دغه مسافر ښکته کړي وو. د خدا بخش د کورنۍ د ویر وضعیت په ویډیو کې شته. دا ویډیو د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې لیدلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د سهار لس بجې او شل دقیقې کیدونکې د اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقه الکوزي ته به غوږ شو.
نیوزویک امریکایي مجلې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان جګړه ختمه شوې خو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حملې دوام لري تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیږي. د امریکا حکومت د 2014 کال دسمبر په 28مه په رسمي ډول په افغانستان کې جګړه ختمه اعلان کړه، خو دا جګړه ځکه پای ته نه رسېدلې چې د طالب وسلوالو د لمنځوړلو لپاره د بی پیلوټ الوتکو بریدونه دوام لري. مجله لیکي په بریتانیا کې د تحقیقي ژورنالیزم اداره د روان عیسوي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو حملې په مستند ډول ثبتوي. مجله زیاتوي د غیر انتفاعي ادارې د سې شنبه په ورځ راپور ورکړ چې په افغانستان کې په روان 2015 کال کې تر اوسه 15 تایید شوي هوایي حملې شوي چې د 15 دیرشو او 44 ترمنځ افغانان پکې وژل شوي دي. نیوزویک مجله وړاندې لیکي د فبروري په 8مه د بی پیلوټ الوتکو حمله کې د شپږو او اتو تنو ترمنځ کسان وژل شوي وو. په وژل شوو کې ملا عبدالرؤف خادم هم شامل وو. خادم د طالبانو یو پیژندل شوی او مهم قومندان وو او وروسته د طالبانو څخه جلا او د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوی وو. فارن پالیسی خبرونه په مضمون کې لیکلي چې د افغانستان ملي پوځ لکه څنګه چې په لومړي سر کې تصور کېده همره غښتلی نه دی. خبرونه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان کیمبل د روان کال جنوري میاشت کې د افغانستان د ملي پوځ د توان په اړه د څو کلونو ښکاره حقایق یو دم پټ او مخفي کړل. خبرونه زیاتوي امریکایي جنرال د ارقامو د پټ ساتلو لپاره ممکن ښه دلیل ولري، خو دا مهال چې معلومات خپاره شوي ښیي چې د افغانستان ملي پوځ څومره چې ویل کېدل همره قوي نه دی. فارن پالیسی لیکي د سې شنبې د ورځې خپرو شوو معلوماتو د افغان ملي ځواکونو په اړه خواشینونکی تصویر ورکړی دی. د خپرونې په باور دا ارقام او معلومات د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د پلټونکو ادارې یا سیګار مشر ورکړي دي. د سیګار د مشر په راپور کې ویل شوي چې د 2014 کال د فبروري میاشتې راهیسې د ملي پوځ عسکرو شمیر په 15 کم شوی دی. د سیګار د راپور له مخې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو شمیر 1,98,000 ته رسیږي او دا له 2011 کال راهیسې د افغان عسکرو تر ټولو ټیټ شمیر دی.
په نړیوالو ورځپاڼو کې مو واوریدل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په د پیاوړي کېدو په اړه ځینو چارواکو څرګندونې کړې وې. د افغانستان ولسمشر په دې هیواد کې د ټولو پوځي تدارکاتو د تړونونو د بیا ارزونې سپارښتنه کړې. دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح شوې چې د سون موادو په برخه کې د 280 میلیون ډالرو په ارزښت تړونونه ځکه لغوه شو چې ادا کېږي. د یو شمېر قراردادونو په داوطلبۍ کې درغلي شوې ده. د رویتر خبري اژانس د راپور پر استناد فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي.
ولسمشر غنی د پوځي تدارکاتو د تړونونو د بیا ارزونې مشري خپل یو نږدې متحد او د اقتصادي چارو پوه حمید الله فاروقي ته سپارلې ده. شاغلی فاروقي ویلي ل یونیفورم نیولې تر ورځې پورې د پوځیانو 12 لوجستیکي قراردادونه اوس تر ارزونې لاندې دي. نوموړي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې شاید د دې ارزونې لومړنی پړاو په راتلونکي یوې یا دوو اونیو کې بشپړ شي، خو د نورو جزئیاتو لورکولو یې ډاډ وکړه. رویترز خبری اژانس د افغان دولت یو چارواکی له قبل لیکلی چې د سون موادو تړونونو د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې لغوه شوی چې امریکا په دې برخه کې کړی و. نوموړي چې د نوم له ښودلو یې ډډه کړې ویلي چې اشرف غنی د ټولو لوجستیکي تړونونو په اړه د ارزونې غوښتنه کړې ده. اشرف غنی تیر کال د ولسمشر په توګه د لوړې پر مهال ژمنه کړې وه چې اختلاس او مالي فساد به له منځه وړي. تیر کال د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان د نړۍ څلورم فساد هیواد اعلان کړی و. د فساد پر وړاندې د مبارزې د نوې اقدام داسې مهال کېږي چې ټاکل سوی ولسمشر غنی د روانې میاشتې په پای کې د امریکا متحده ایالاتو ته سفر وکړي. دوی به په دې سفر کې هڅه وکړي مرسته کوونکو ته ډاډ ورکړي چې د هغوی مرستې به تر پخوا په احتیاط او ښه توګه مصرف شي. د ستونزې وروسته لا غره پورته شوی چې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د لګښتونو د سر مفتش ادارې سیګار چارواکو افغان ولسمشر سره ولیدل او د سون موادو د قراردادونو په اړه د دغلیو اندیښنې ورسره شریک کړې. سیګار د هغو څه باندې 100 میلیارد ډالرو څارنه کوي چې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې مصرف شوي دي. تمه د افغان ولسمشر امریکا ته د روان مارچ په سفر کې واشنگټن ته وایي چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پلان ورو پر مخ بوزي. په سپتمبر کې د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته اشرف غنی د خپل تر ټولو لوی مرسته کوونکي هیواد امریکا سره د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره ډیر کار کړی دی. دغه اړیکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په وروستیو کې خرابې شوې وې.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت سا،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
اوس ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو ټول اورز د سهار له وو بجو د مخم تر وو بجو پوري اوریدلای شئ. د پاکستان خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په دې ایالت کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد عملیات انتیز کړي. چارواکي وایي دا ګامې په پېښور کې پر ښوونځي د وسلوال طالبانو تر برید وروسته د مرکزي حکومت لخوا د جوړ شوي ملي پلان له مخې امپورته کړی دی. نور تفصیل له پېښور د ازادي رادیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په دې ایالت کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد عملیات تیز کړي او د همدې هدف لپاره په دې ایالت کې د میشتو غیر قانوني کډوالو بشپړ معلومات پولیسو او نورو اړوندو ادارو ته سپارلې دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په خیبر پختونخوا کې دا مهال نږدې 6,900 راجستر شوي افغان کډوال میشتي، چې ډېرې د دې ایالت په بېلابېلو افغان کیمپونو او لږ شمېرې په ښاري سیمو کې ډېرې دي. د دې ایالت د امنیتي چارواکو په وینا دوی په دې ایالت کې تر هغې وروسته د میشتو افغان کډوالو په اړه بشپړ معلومات ترتیب کړل چې د پاکستان مرکزي حکومت د تیر کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو پوځي خونځي د وسلوالو طالبانو تر برید وروسته په دې هیواد کې د تروریزم د مخنیوي لپاره یو ملي پلان جوړ کړ. د دغه شل مدهیز پلان په یو مده کې ویل شوي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو بشپړ معلومات ترتیب او اړوند ادارو ته وسپارل شي. د پېښور ښار په افغان کمشنرۍ کې یو چارواکي د نوم غږ نه خپرلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د خیبر پختونخوا په 1500 ولایتونو کې د افغان کډوالو شاوخوا سل کیمپونه موجود دي چې په دې کې ګڼ شمېر رجستر شوي افغان کډوالو سیږي. د دغو رجستر شوو افغان کډوالو بشپړ معلومات مو د خیبر پختونخوا پولیسو او نورو اړوندو ادارو ته سپارلي چې په نتیجه کې به ښایي د غیر قانوني کډوالو پر ضد عملیات لا تیز شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان یا یونیسیر د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې نږدې 14,000 رجستر شوي افغان کډوال میشتي. په عین حال کې بیا د پاکستان حکومت ادعا کوي چې په دې هیواد کې پر رجستر شو افغان کډوالو سربیره 2.1 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال هم دیره دي. دا په تېرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې دي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې کابل د افغان کډوالو د ستونزو د هواري او د روان وضعیت د څېړلو لپاره یو جګپوړی پلاوی پاکستان ته راولیږي څو د دې هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. په دغه سفارت کې د افغان کډوالو د چارو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ تقاضا دا وه او څو ځلې تقاضا کړې ده چې یو هیات راشي او دلته د نږدې نه کینی او د افغانانو په سرنوشت باندې بالاخره یو تصمیم ونیسي او یو نتیجې ته ورسیږي. ما ته معلوم شوی نه چې دا هیات به کله تشریف راوړي او څوک به په هیات کې. خو زموږ تقاضا دا وه چې جناب وزیر صاحب د مهاجرینو تشریف راوړي او دلته د خلکو سره
په دې وروستیو کې په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې دي. پولیس او نور امنیتي ارګانونه د سرچ اینڈ سټرایک عملیاتو په نوم پر غیر قانوني کډوالو سربیره رجستر شوي کډوال هم نیسي، په بیلابیلو هیلو بهانو یې تنګوي، روپۍ ترې اخلي او ان زندان ته اچوي. څو ورځې مخکې د خیبر پختونخوا پولیسو په دې ایالت کې د افغان قونسلګری ډیپلوماتان هم نیولي وو چې بیا وروسته یې تر 2 ساعته وروسته بیرته خوشي کړي وو. د یادونه وړ ده چې افغان حکومت په پېښور کې د افغان قونسلګری د ډیپلوماتانو توقیفول په کلکه غندلي وو او په کابل کې د پاکستان سفیر ته به د عمل کلک احتجاج کړی وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي. شاهد الله زلان له کونړ لیکري ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار د سازمان د هغه راپورټ هر کله کوي چې د جنگي جنایتکارانو نمونه افغانانو او نړۍ ته افشا کړل. دا راپور هغو کسانو ته عبرت دی چې د پردیو د پاره خپل وژنې او وروسته ورباندې د دوی لخوا سور خط رخکل کیږي. د افغان حکومت هیله کوي چې د افغانانو درد درک کړي او د حکیم شجاعي په شان جنایتکارانو ته سزا ورکړي. عبدالرازق صاحبزاده لغمان د الینګار ولسوالۍ څخه لیکي چې د افغانستان اجرایه ریاست باید د بشري حقوقو له سرغړونکو څخه دفاع ونکړي. سمیع الله علیزی د هلمند څخه لیکي زموږ غوښتنه له حکومت داده چې دا درې اونۍ کېږي چې برېښنا نه لرو، حکومت باید غم وخوري. او د کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې بنگلاديش له سکاتلند نه نه لوبه وګټله. سکاتلند 319 منډو هدف بنگلاديش ته ټاکلو. بنگلاديش هم په اتسلویک اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره 322 منډې جوړې کړلې. د غرازه پرون هم د افغانستان او د استرالیا د ټیمونو ترمنځ لوبه و چې افغانستان استرالیا ته بایلودله او پاکستان هم په 129 منډو له عربي متحده اماراتو څخه مسابقه وګټله. لسنیمې بجې دي وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس به محمد وای سمیم ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر د هند بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره په لیدنه کې وویل چې په راتلونکي کې به د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې نورې هم پراخې شي. په دې کتنه کې د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال د هغه هیواد د مرستو د دوام ژمنه وکړه. د کندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د دوو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کې د دې ډلو درې تنه وژل شوي او څلور نور یې ټپیان دي. دا نښتې تیر مازدیګر شوي دي. د جمهوری ریاست دوهم مرستیال وایي چې په زابل کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې په عملیاتو کې لسو ورځو څخه زیات وسلوال وژل شوي، خو د زابل سرپرست والی محمد اشرف ناصری وایي چې په دې عملیاتو کې تر 500 ډیر د دولت مخالف وسلوال وژل شوي دي چې نیمایي وطن. د بامیان د سرنوالی مسؤلین وایي چې یو ځوان هلک او یو ځوان نجلۍ د زنا په تور پرون سلسل دوری ووهل شول. د امریکا یو فدرالي محکمه یو پاکستانی سړی په اروپا او امریکا کې د حملو په ترسره کولو کې له القاعده سره د همکارۍ په تور محکوم کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په سعودي عربستان کې د یو د خلیج هیوادونو له چارواکو سره به له ایران سره د روانو اټومي خبرو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. په داسې حال کې چې پرون په محکمه کې د 2013 میلادي کال د باستان په ځغاسته کې د بم چاودنو د قربانیانو د سختو ټکونو جزئیات قضایي هیئت ته وړاندې شول، د چچنیایو الاصله تورن مدافع وکیلانو اعتراف وکړ چې معاکل یې دغه حمله ترسره کړې ده. او د اوکراین په ختیځ کې په دونیتسک کې بلتون غوښتونکي وایي چې د سکرو په کان کې د تیرې ورځې د چاودنې له امله 3 کان ایستونکي وژل شوي دي.
انصاف پلټکه
یو چاغي په سی ورشبلو یغي په سی ورشبلو یغي په سی ورشمدی کې ربان ورستی رشی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې مکان په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازریف وګړک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سی ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د تاجکستان په بندیخانو کې د افغان بندیانو ستونزې ته ځانګړي کړې ده. د تاجکستان د دوشنبې له خار نه بندیانو ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې خپل ستونزې طرح کړي. مونږ له یو باندې سره چې خپل نوم نه دی اخیسته د دوی د ستونزو په اړه مرکه کړې ده.
تاجکستان له مابسه کوشي له هغه سختترین مابسه دي چې وی له هغه مابسه مرده سره صحبت کوم د سره غږی کوم زه خپل نوم نه څومره په یلا لکه نو د مون حالات چې دي بندیانو دلته د پدې بندیانو چې د حالات دي چې پروردګار دي پښتي راته د حالات مره و دي کښ کې مونږ په پښتنامو کې بندیانو وای جمہوری رئیس جمهور حنیف کرنی صاحب حوالی دورې د پاچاهي نه چې موږ دلته بندیان اوسو پر اساسو په دغه پنځه کلنه دوره کې د دې 13 ترننه پورې ولاړ کړي چې پښتانه کوي. نه مور وینو، نه پلار وینو، نه زوی وینو، نه اولاد، نه کشکې عمر جوړي دا اوس ساده موږ مریضان اوسو. یو دانه بولی نه پیدا کیږي چې موږ یې وخورو. یو بولی چې موږ یې وخورو ځانو له بالاخره په باندې موږ کوو. زه چې موږ داسې او خیران دکې نوره څنګه شوې ده په ریحاب د خدای په خاطر دی انسانيت په خاطر دی حقوق دی بشريت نو تاسو دا غديمن دا غریبانه او مظلومانه او دغه مشرانو حقوق ته وربره شوی د دنیا خلکو ته دا څنګه وربره شوی که ګناهیم خدای ته هم دغه نه دا که شي لدی نه خدای ته موږ زره مراتب په مرګ باندې راځي نو نو خدای ته تاسو ته دغه اندازه زنه د نور په انسانيت کې نه جوړیږي چې تاسو له موږ سره کوئ
تاسو ول نیول شي وي یا ول په تاجکستان کې باندې مشکل هم څه و
مشکل مکمله مکمله دلته مواد مخدره مشکل د بوسې دلته یو تعداد کم کسانه په سلو کې بوسې دینځه فشا ده که داخل دی همدغه کار نو ټول د افغانستان د سرحدي پولیسو د خوا بوسې دوی په سرحدیانو باندې دوی په ورونو باندې راتو غټو پیمانتنو باندې خرڅوي دي په بدل کې $2000 کې په بدل کې $1500 کې په بدل کې $0 کې بوسې خرڅوي دي په دې باندې دوی دلته د خپلو غټانو نه په همدغه سبب باندې پوچې دوی اخیستي هغوی جیبونه په جیبو کې پیسې اچولي ولې مابسونه او بندیخانې تر ننه پورې دلته دا مظلوم ملت د افغانستان کې دي دا مظلوم خلک د افغانستان کې دي دا خدای دې دغو مظلومانو خو تاسې د خدای په ویچ سره د کونډې یو دانګا ته ورسوئ که نه
تاسو په کوم مابس کې څومره وخت کېږي نور څومره کسان درسره دي
پاک کاله کېږي تقریبا اضافه ده یو سل شپېتو کسانو دلته په مختلفو مابسو کې نه مور نه پلار نه ښځه هېڅوک نهشته یو مړۍ ډوډۍ کاشکې داسې ګوړي ده چې خداتینو نه جوړېږي په خوله باندې شي هغه د ادمي خوراک ته نه برابرېږي نو البته موږ به انسانیانه سو عقلن په اسلامي قانون کې کمی په دغه کفري قانون کې خو البته حقوق د بشریت خو وایي چې موږ یو زندان بل زندان ته متلن هغه څه زموږ د څوک ساعت قید نه کوي موږ ته به خدای پاک دا په نصیب کې را کړي هغه ناستو چې موږ زنداني شو له دې خفه نه ولې له دې نه خفه استو چې مثلا موږ دولت ده چې موږ حکومت ده چې موږ خلک دي موږ د بشري حقوق چې موږ دي دغه خو باید موږ ته محیات کړي دغه خو باید موږ برخوردار
شو یعنی تاسو غواړئ چې افغانستان ته انتقال شي
بلی 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 شپک کاله کېږي چې نه مې مور لیدلی نه مې پلار لیدلی نه مې اولاد لیدلی نه مې ورونه لیدلی لیونیان یې راوستي دي که دما تاسې زما دروغ بلی راولېږي ایاتان راوګراسې اول دې دا وګوري چې زه سره کوم کسان دي چې دلته راغلي دومه بچو کې پراته دي بیا دې بعض لږه د دېو له پیسه کې فایده له وکړي واوره غلام مسلمانانو ته ډېر مرادیانو ته پاتې ته موږ هغلته کونسل ته زنګ وو کنځاره ته کوي شفیم ته زنګ وو کنځاره ته کوي تاسې جنایتکار اسې تاسې داسې تاسې هغه که نه مانی قاضی صاحب عزیز الله صاحب راغلی و دلته په څرګندګۍ دی آیا تاسو مانی په دوه درو سره څه کار باندې لازمي له خوانه نمائنده و کمیسون راغی فقط ډیر سفر یې له دغه دی دی وږي دی کوم شي ډیر سفر یې چا درې میاشتې کای پاتې چا دوه میاشتې چا شپږ میاشتې دا ډیر سفر په دوه درو دولسم کال او په یار لسم کې لاړل له دغه هغه وخت درې اتیا کسو اوس تقریبا یو څو شپېتو دي ځاپه دي نور کې اباندیان دي دغه پنځه کاله شل کاله اتلس کاله اضافه لګي نه ستای چې نه لري ټول دا اندازه پراته دي په دې ما بوسو کې اندازه او برباد دي خلاصې هیڅ شرعي دي زندگی وسته
نو تاسو د افغانستان له حکومت څه غواړي
موږ له حکومت نه خپل حکومت نه د غنډې رئیس دي جمهور نه ډاکټر صاحب احمد اشرف افغاني دغه وعده کړې و چې بل خارج اول خو د دې کار دي چې محمد وعده کړې و چې زه یو خو حبس خپل په خارج وطن کې نه پېښه باندې دې کال دې دې دوري ټول تیر شو موږ هم دلته پاتې شو ترجې نو موږ دومره خایښ لرو د ډاکټر صاحب اشرف افغاني چې موږ مقصد په خاطر دې چې خدای دې رضا لپاره او په خاطر دې حقوق دې او انسانيت په خاطر دې افغانیت موږ دغه مابسونه انتقال کړي په افغانستان کې ملکي امر دې دا برا باندې صادرې ګل سره بیا نور خیتو لا راکې یا چې راکې زه دې خو موږ لا سوال د خپل مور خو لا خپل اولاد او خپل فرمان په یو لږ شپږ کال سم هم ټول کوي څو نه دي لري خدای دې توبوي فقط په قضا دې موږ دغه
د تاجکستان په بندیخانو کې د افغان بندیانو ستونزه مو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې او د دغه وزارت لوایان شکیب مستغنی سره مو مرکه کړې ده. مستغنی صاحب، تاسو د ستونزې په اړه څه وایئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اوس مهال د تاجکستان جمهوریت په بندیخانو کې شاوخوا 100 کسه افغانان بندیان دي چې د دوی د لیږد په موخه تیره اونۍ په دوشنبه ښار کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفیر د تاجکستان جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ته وکتل. د تاجکستان جمهوریت ژمنه وکړه که چیرې د افغانستان اسلامي جمهوریت آمادګۍ ولري، موږ دې ته آماده یو چې دغه بندیان د افغانستان اسلامي جمهوریت ته وسپارو. په دوشنبه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت په رسمي توګه دغه موضوع له بهنه چار وزارت سره شریکه کا او د بهنه چار وزارت هم دغه موضوع د کورونا چار وزارت سره په مکتوبی توګه شریکه کا او د کورونا چار وزارت لخوا بهنه چار وزارت ته په مکتوبی شکل باندې دا اطمینان ورکړل شو چې دوی دتا آماده دي چې په تاجکستان جمهوریت کې په حبس محکوم شوی افغانان کله چې افغانستان لور ته سپارل کیږي دوی دتا آمادگی لري. نو د بهنه چار وزارت لخوا په مکتوبی توګه په دوشنبه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت ته اطلاع ورکړل شو. دوی د تاجکستان جمهوریت د بهنه چار وزارت ته هم خبر ورکړی دي. نو موږ هیله من یو چې دغه بهیر په راتلونکو اونیو کې په عملی شکل باندې پیل شي او دغه په بند محکوم شوی افغانان د تاجکستان د جمهوریت لخوا د افغانستان اسلامي جمهوریت ته وسپارل شي.
مستغنی صاحب یو شی چې دغه بندیان وایي چې هلته ډېر شکنجه کیږي، سمه ډوډۍ نه لري، د ناروغیو په وخت کې دوا نه ورکول کیږي او ستونزې ډېرې دي. تاسو په دې اکله د تاجکستان له مقاماتو سره خبرې کړې دي او د دې بندیانو له وضعیت نه خبرې؟
البته د همدغو ستونزو د حل لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه موافقه لیک لاسلیک شوی دی او ځکه افغانستان اسلامي جمهوریت دیتا آمادگی نیولی چې په تاجکستان جمهوریت کې په بند محکوم شوی افغانان د افغانستان اسلامي جمهوریت ته وسپارل شي او موږ هیله من یو چې په همدې توګه راتلونکو اونیو کې دغه بهیر عملا پیل شي او بندیان تاجکستان جمهوریت لخوا د افغانستان اسلامي جمهوریت ته وسپارل شي.
عملي اقدامات څه وخت ترسره کیږي چې د انتقال بهیر شروع شي؟ دغه بندیانو ته څومره ډاډ ورکوي چې آیا زر به د انتقال بهیر شروع شي او کنه؟ تاسو څه اطمینان ورکوي دې بندیانو ته؟
دغه خبرې چې تر څو پورې شوي دي دا خپله عملي اقدامات دي او موږ دې ته هیله مند یو چې راتلونکو اونیو کې د لیک بهیر عملا پیل شي.
یعنی ټول بندیان انتقالیږي؟
بله، خو البته یو اساسي شرط دا دی چې دغه بندیان خپل رضایت دیتا آماده ای چې د بند پاتې مودې تیرولو په موخه خپل هیواد ته وسپارل شي.
مهرباني، کور ودان، ورځم په خیر. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029-290-20.
حقیقت صدای له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د حقیقت صدای په دې خبرونه کې مو په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو د قماندان پاسوال حق نواس حقیار سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو. په دغه مرکه کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د سرحدي پولیسو د یو کلنو لاسراوړنو، ستونزو او تیاریو په اړه اوریدل شي.
خغله خیر ک پلان ډول د 1993 کال د لاسراوړنو په اړه راته وایي چې په دغه کال کې ستاسو لاسراوړنې څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په ډیر درنښ سره تاسو او تاسو د رادیو اوریدونکو ته زه خپل سلامونه ډلای کوم. زه باید پلان ډول سره داسې ووایم چې تقریبا په دې کال کې چې روان ده، په دې 1993 کال کې تقریبا 8 قضیه په مضمونیت د تقریبا 52 افغانی او خارجی تبعاتبا نیول سوی دی چه اصل مجموع دی مخدره توکو تقریبا 3 کیلو او 480 گرامه کیگی ایروین او تریاک و 400 نیول سوی دی. او پزمین که یو مقدار اطلاع هم زمونگا بیدار و پولیسو په کومک و همکاری د خلکو او دغه میشت بخشونه چې په هوایي ډګر کې زموږ سره څنګ په څنګ کار کوي، د دوی په کومک و همکاري نیول دي چې هغه تقریبا 14 قضیې دي او مزنونین د قضیې 9 تنه دي. تقریبا 8 کیلو و 980 گراما طلا خامه طلا دوی وختل چې قاچاق کې دوی نیول سوي.
بله حقیقت سب وای کیږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر کسان چې مختلف په سیاسي پاسپورتونو باندې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ترمینل نه سفر وکړي دوی راګرځول شوي دي، او که دا راته ووایي د دې تر څنګ چې آیا هغه کسان چې ممنون خروج ایران شوي دي د هغوی په برخه کې مثلا څه ترتیبات تاسو لرئ چې هغوی ونشي کولی له افغانستان نه بهر سفر وکړي؟
زه باید د دې سوال په ارتباط داسې لنډ درته ووایم چې مونږ په 93 کال کې مونږ وکولای شول چې دا سیستم د بلک لیست زمون ټول سیستم کمپیوټرایز دا، او صرف دا بلک لیست سیستم پاتې و چې دا مام کمپیوټرایز کړو مستقیما ډیټابیس کې موجود وي او موقع کې چې کوم لرونکی د پاسپورټ ورزي او خپل سفری سند ورمخته کوي نو دا سفری سند مطابق د هغه ډیټابیس کتل کیږي چې آیا دا به شامل دي بلک لیست نه وي. موقع چې پیدا شو د ته اجازه نه ورکول کیږي، او دا هغه سیستم ده چې هیڅوک نسی کولای دی سیستم نه تیر سی. نو دا سیستم جوړ شوی ده الحمدلله، په دې اړوند مونږ یو څه لاسته راوړنې هم درلودلې، ځکه په درې ډول زمونږ مونږ ته د بلک لیست په حساب اسناد راغلي دي چې یوې د څرنګوالي محترمې څرنګوالي لخوانه، او بل ډول هم اسناد راځي د محاکمو لخوانه، بل سند د چې هغه یو تعداد زمونږ او تاسو محترم او ډیر قدرمن تاجران چې کله کله غواړي چې د مالیاتي بخشونه فرار وکړي وتښتي، نو د هغوی سندونه د مالیې د محترم وزارت نه څخه راځي، او مونږ هغه ډیټابیس ته اچوو چې تقریبا تعداد هم ډیر ده. نو دې پړوند دومره ویلی سمه چې هیڅوک نسی کولای چې دې نه فرار وکړي. مونږ تقریبا په دې روان کال کې تقریبا ډیرې قضیې مونږ رسمان محترم څرنوالۍ ته سپارلې دي، او یا مو هم مالی محترم وزارت ته لیکلې.
ښاغلی اختیار، ډیجیټل پاسپورټونو ستاسو ستونزه څومره راکمه کړې ده؟ ځکه پخوا به ویل کېدل چې په جالي پاسپورټونو مثلا په فوټو چین پاسپورټونو ځینې کسان تلل بهر ته، ډیجیټل پاسپورټونو په دغه برخه کې څومره ستونزه راکمه کړې ده؟
د ډیجیټل پاسپورټو په ارتباط باید زه دومره درته ووایم چې اکثره عادي پاسپورټونه سابق کې مونږ به ډیر ورسره لاس په ګریوان و، په دې دلیل چې مونږ یو بخش لرو په نوم د لابراتوار چې هغه قوي ترین لابراتوار د پاوی ډګر کې د دوی ډیر قوي دستګاوي د زموږ تاسو دوست هیوادونو کومک و همکاري کړې ده چې تقریبا ډیر په ګزافو پیسو اخیستل سوي دي. دوی به همیش مصروف و په دې عادي پاسپورټو باندې، ولی الحمدلله در هغې ورځې نه چې زمونږ دا سیستم د پاسپورټو ډیجیټلی شوی ده، په ډیجیټلي کې مونږ دومره مشکل نه ده پیدا کړی، ځکه په دې کې سیستم د تصویر ډیر کم ده، یعنی چې سخته کاری پکې وکړي دا ډیر کم ده. او دا هم درته ویلی سمه چې الحمدلله زمونږ پاسپورټ په دې منطقه کې هم ساری نه لري، ډیر ښکلی جوړ شوی ده، او د تصویر یا د جال جوړول وي هغه بیلګې ډیرې کمې دي، او په زمن کې امنیتي سیستم ډیر زیات ده.
کله چې یو څوک سفر کوي د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر نه، باید د څو تلاشیو او د څو هغه ماشینونو څخه چې بکسونه تلاشي کوي، بکسونه پکې کتل کیږي، الکترونیکي ماشینونه، د هغې څخه تیر شي. دلته دوه موضوعګان دي، یا د بې باورۍ فضا ده، او یا هم د قوي ازالاتو.
زه باید دا درته داسې روښانه کړم، دا قضیه چې اصلا بې باوري زموږ تر منځه هیڅ نشته. هغه میشت بخښونه چې په هوایي ډګر کې کار کوي ټول لکه د یوې کورنۍ اعضا دیو بل سره په کومک سره کار کوي، او مونږ هغه د زنجیر غوندې یو بل سره تړلي خلک یو. د دې زنجیر حلقې نه هیڅوک نشي وتلی، ولې؟ د یوه ادارې لاندې اصلي واحد اداري لاندې د دې چکو په ارتباط داسې درته وایم چې تاسو پوهیږئ چې دشمن ډیر تلاش لري، د حد نه زیات تلاش لري چې په یو رقم نه یو رقم خپل عمل په وای ډګر کې پلی کی. ولی خوشبختانه دغه اکسری ماشین نه دا چکونه زه بیا هم د خپلو مسافرینو نه چې دوی سفر کوي مستقبلین نه د خپلو هیوادوالو نه بیا هم ډیر ډیر معذرت ځینې غواړم، وزر ورته کوم چې واقعا هم دوی لږ څه په تکلیفیږي. ولی هر هغه انسان چې پرواز کوي وایي چې ماته کامل خاو ډیر منظم امنیتی فضایی را تمایا کرد، یعنی زه چې تایری ته جګیږم باید امنیت می ډیر درست وي. نو په دې وسایلو په چک او لکس اضافه تر چک کې مونږ خام امنیت دوی ته راوړلی شو. نو هغه پاړوند دا ټول میش تورګم نه چې دلته دی دوی همغږی دي او سهولت هم ورته شته مسافرینو ته، سهولت دغه ده چې دی په ښه توګه سره کولی شي پرواز وکړي.
بله خواندان صاحب، پخوا د مخدر و موادو د قاچاق په برخه کې یوه ستونزه موجوده وه چې مثلا هغه لازم وسایل نه ول، د هغې نشتون شکایتونه اورېدل کېدل. اوس څنګه دغه تاسې څه په واک کې لرئ چې د مخدر موادو د قاچاق مخه په سم ډول ونیول شي؟
د دې سوال په ارتباط به زه دومره درته ووایم چې تقریبا څه موده مخکې، دوه درې میاشتې مخکې، جلالتمآب رئیس صاحب جمهور تشریف راوړلو، به ذاتې مختلف نقطې چې د ده نظر و هغې نه لیده و کته وکړل، د خلکو سره ودرېدلو، مشکلات د خلکو یې واورېدله، او هغې په څنګ کې زمونږ دغه بعضې تخنیکي و تجهیزاتي وسایلو پوښتنه هم وکړه چې مونږ لازم ځوابونه ورکړل. او په ضمن کې دی په دې پوه شو چې دلته دوی خاص تخنیک او تجهیز ته ضرورت لري، نو عجله هدایت ورکړه. بیا هم زه دومره ویلی سم چې زه د کورنۍ چارو محترم رهبرین ډیر ډیر مننه کوم چې په وخت او زمان مونږ سره کومک او همکاري وکړو. عجلنه د خپل اکسری او امنیتی کمرې په مختلفو ځایو کې ځای په ځای کړی. همدا اوس تاسو ته پته ده چې مونږ په مختلفو نقطو کې، په هغه نقطو کې چې آسیب پذیر دي، دغه کمرې ځای په ځای کړی دي چې واقعا هم وقتاً فوقتاً مونږ کولای شو د هغې نه په ډېر اسانۍ لیده او کته وکړو. او هغه نقطې چې هغه حرکات چې هلته منفي حرکات اجرا کیږي، زمونږ هغه ټیم چې په دا کنټرول روم کې ورته ناست وي، هغه کولای شي د مخابرې په وسیله عاجلاً هدایت ورکړي او هغه سم کړي. راغلو د اکسرې په ارتباط واقعا هم تقریبا یو 15 نقطې آسیب پذیره مو چې لرلې، عاجلاً هدایت وکړه او 15 پای اکسری ماشین نه جدیدن خریداری او رسما منتره وړل سولا او کی خودل سولا او غینه استفاده کو.
بله یو بل پختنه خوانده سب چه چه ده مخ که یو افغان سرتیری با پوزی اوی دگر که دری تن بحرانی قراردادیان با مرمه یو بیشتد ده پی خو ده مخنیوی لپاره پراتنون که که تدابیر سدی.
زه غواړم چې د موضوع په ارتباط یو څه روشنی ولرم. زه د خپلو هیوادوالو دپاره دا موضوع ولې روشنوم، دې په خاطر چې دوی په ملکي هوایي ډګر کې یو څه ذهني روشن وي. په مجرد کې چې داسې قضیه کیږي، نو زمونږ پرسونل څه کوي؟ د دوی سره مانورونه، یعنی تکتیکي مانورونه او هغه چې اجرا سوي دي، پرواوې پرې اجرا سوي دي، دوی آن ټایم مجبور مکلف دی. هر چا ته خپله صحه معلومه ده، ځان رسوي خپله صحه نیسي. او هغه پوسته یا هغه نقطې چې ضعیف دي، هغې دپاره رضف قوه ځان رسوي. حتی تر دې حده پورې چې زمونږ بعضی خصوصي شرکتونه چې دلته راسره موجود دي، هغه هم خپل وظایف په دې اړوند لري، په دې پلان کې هغوی ډېر په سرعت سره ځانونه رسوي هغه نقطو ته چې ماشومان د شیشو لاندې نه وي. او امن ساحې ته مسافر او مستقبل باید راهنمایي کړي او هغلته یې ځای په ځای کښېنه وي. زمونږ متوخي پرسونل چې د تیرو په ارتباط، یعنی ملکي تیرو په ارتباط وظیفه لري، هغوی مجبور مکلف دي چې ځان نه ورسوي هغه نقطو ته چې کوم آسیب د تیرو ته څوک ونه رسوي، هغه نقطې باید کاور کړي مطلقا. راغلو دې ته چې واقعا هم دغه یو ترخه هغه وه چې دوی په هغه کې تکرار شوله. په هر صورت زمنگا او د نظامی میدان ترمنځ یو څه واټن موجود ده، ولی راغلو دته چې زمنگا تلاشونه په دې اړوند ډیر دي، ځکه زمنگا هغه کشفی بخښونه چې زمنگ سره په دغه نړیوال هوایي ډګر کې څنګ پر څنګ کار کوي، هغوی په دې ټول خلکو باندې چې په داخل د هوایي ډګر کې تګ و راتګ لري او په زمین کې میشت پولیس دي یا نور بخښونه دي، په دوی نه مستقیما کار کوي. دا د دوی خاصه وظیفه ده چې په هغه باندې کار وکړي، تثبیت کړي چې واقعا دوی پاک او صاف خلک دي یا ناکاره خلک، یا منفی خلک یا مثبت. منفی چې پیدا کړل آن ټایم زمونږ په جریان کې اچوي، یا د هغې په ارتباط تحقیق کوو، یا هم عاجلاً د هغې په ارتباط اقدام کوو او سرحدي لوی قومندانۍ ته یې لیکو.
مننه. خیر صاحب، یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د نغدو پیسو په اړه چې څوک یې د انتقالوي له کابل نه مثلا نورو هېوادونو ته، په دې اړه باندې دا پورونه شته چې وایي تر هغه ټاکلې اندازې ډېرې پیسې اوس هم انتقالېږي، که در ته وایي چې ټاکلې اندازې څومره دي، هم نغدې پیسې او هم سره، او آیا داسې موارد لیدل شوي دي چې مثلا د ټاکلې اندازې نه ډېر انتقال شوي وي؟
تر کوم ځایه پورې چې زه اول دغه د سرحدي پولیسو هغه نقطې چې دوی د لاس لاندې لري او کار پرې کوي، زه باید درته تشریح کړم. زموږ پرسونل یو بخش د امیګریشن ده، او هغه بل بخش امنیتی بخش ده، یو بخش مام د قاچاق بخش ده، د قاچاق و ضد بخش ده. د قاچاق و ضد بخش په مختلفو نقطو کې ځای پر ځای ده، ولی امنیت فضایی مطلقا د یوې کمپنۍ په لاس کې ده چې هغه د اولیو ګروپ په نوم یادیږي، چې هغه نیمه د خارجي و هغه کنټرول لاندې ده. امنیت فضایی یعنی اخیرین چک چه تیری تجرا کیگی چه بعد متوقعی به اغیق خواهد چوک تیر نشی، دا تر تیری پوری دا مسافرین چیزی مطلقا کوار دی، یعنی دی کتار تن چوک بر داخلی دیشی نزینی و تیشی چه و اوزی هم پیو دلیل با اوزی چه داخلی گیم داخلی دی نشی. راغلو دیتا چه دوی چرقم پیسی چمره وڑلیسی چمره نسی وڑل، دا تقریبا مقدار دی محترم مالی وزارت څخه راغلی، هلته کوم بخش چې لري د بانک بخش ده، دا ټول هلته ناست دي، ورته دا د 20,000 په حدود کې دوی پیسو ته اجازه ورکوي.
ډالر
ولې د 20,000 یو روپۍ ته هم دوی اجازه نه ورکوي؟ عین شکل د دوی چک او کنټرول د اولیو ګروپ کمپنی که درته ووایم چې بیا پاس سیستم ته ځي، یعنی په دومره جدیت سره تلاشي کیږي چې کمربند، جراب، بوټ، حتی کورتی او بعضې وسایل نور که بیا په اشتباهي شي چک بدنی، دا ټول مطلقا اجرا کیږي. نو راغلو دې ته چې که دغه شک و شعبه موجوده وي، یو ورځ د نږدې نه دا سیستم چې وګورئ په خپلو سترګو، بیا تاسو ته معلومیږي چې تاسو په خپله بیا ځواب ورکوئ چې واقعا د دې لار نه تلی شي که نه شي تللی. راغلو دې ته چې ستونزې موجودې دي، واقعا هم ستونزې موجودې دي، ولی خوالی په دې کې ده چې مونږ سیستم لرو، پروسیجر لرو، او هغې پروسیجر په رڼا کې دا ټول بخشونه خپل کارونه مخته بیایي، یعنی تدخل وظیفوي دي و بل په عمراتو کې هیڅ وخت نه ده شوی او نه کیږي.
دلی فقط یوه وروستۍ پوښتنه بله وبخې چې په دې وروستیو کې یوې هندي ارلاین ته ګواښ شوی و چې د دوی و الوتکه وه برمته کیږي د برمته کوونکو لخوا، او د هغوی ډیره ویره د افغانستان څخه وه چې مثلا دلته یې خپل پروازونه چې ول ځینې په هغې کې ځونه چې دغه راوړل بدونونه راوستل، په دې برخه کې ستاسې ډاډ څه دی خلکو ته او دغه بارونیو دغو ته چې په کومه اندازه باندې دلته امنیت خوندي دی او دوی کولی شي چې مثلا په ډاډه باندې بهرنۍ الوتکې راشي د افغانستان د امیت کرسي په نړیواله ډګر کې کینی او خپل پروازونه وکړي؟
اها، تاسو ته بهتره معلومه ده او شرایط د افغانستان په خپله وینئ او خپله یې څارئ، ولی زه دومره ویلی سمه چې من حیث یوه جنرال، من حیث دی یو منصوب، من حیث دی یو دی یو انسان، هغه حرکات چې مونږ یې اجرا کوو واقعا هم هغه مونږ دپاره قابل د قدر دی، او خلک هم مونږ ویني چې باید همیش دوی په دې باندې فکر وکړي. زمونږ پرسونل د سهار د 4:30 بجو نه په وظیفه باندې بوخت کیږي تر نه نه نیمه پورې. ګوره دا ټایم څومره ټایم شو زمونږ پرسونل دا وظیفه اجرا کوي. واقعا هم زمونږ وظایف ډیر سخت او تند دي. ولې راغلو دې ته چې ګواښونه د تیرو په ارتباط تنها د انډیا لاینز په ارتباط نه بلکې په مجموع کې مونږ ته ګواښونه موجود دي. په مجموع کې ګواښونه موجود دي. ولې د کشفي او کشفي ارګانو څخه وختن په وختن مونږ ته اطلاعات رسیږي. د هغې اطلاعاتو په اساس سره مونږ خپل پلانونه ترتیبو او خپلې آمادګۍ نیسو. دې تیاری دپاره هم خپلې آمادګۍ نیول سوي دي په هغه ځایو کې چې اسي پذیرې ساحاتو هغه